السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام روښانه مستقبل لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشګر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزي حکومت څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي. امریکا سپینماني وایي لومړني ثبتونه ښایي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه کامیابه نه وه. اوسم تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبرو د چاشمې په ورځ ناوخته د منصوبندۍ او پرمختیا او وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې خبرې اعلان ته وکړه.
مانن دا خبره هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډستریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پراپګنډه ده ځکه چې انډستریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
تر دې وړاندې حسن اقبال په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره ولیدل. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په خبري غونډې ته ویل د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. برخو به جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه ټولګونډیزه کانفرنس را بللې دی. ټاکل شوی وه چې غونډه به نن د پېښور پر وخت 2 بجې شروع کیږي خو لا هم پیل شوی نه ده. د غونډې په ځای کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي دا وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان، عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین او د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو د غونډې تالار ته رسیدلی دي. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ حکومت دا خبره نه مني، البته د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پوری کوي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو کوشش روان دي. د پاکستان په لوی شهر کراچي کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راوانور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. بل په لور د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې پکې 4 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د وسلوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې ورته برخه ورکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده.
ایران د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وسوه چې ایران دې د 4 اړخیزی غونډې 15 مغړی سي.
شاغلی فیصل وویل که څه هم افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره راغنده هیواد بولي، خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه 4 اړخیزه غونډه کې برخه ورکړل سي تر اوسه پریکړه نه ده کړې. تمه ده د افغانستان د سولې د خبرو په اړه 4 اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10 په کابل کې وسی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي ماریا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګام شاډیډو ټول له دوشنبه را په دې خوا په ماریا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستي جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله له الته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ او الته نوې پوستې تقریبا 10 ثانیې پوستې موږ افراز کړي دي.
بلورته امریکایي ځواکونه وایي د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ تر 10 ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویان د نومان حاتفي نن مشال ریډیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چانیز عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او 4 ټپیان کړي دي. حاتفي وایي په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو سرتېری ټپي شوی دی. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینه پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر او د جاپان له وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرو کې کړي. سپینه ماڼۍ نن وویل دا مشران پر دې سلسله سو چې د شمالي کوریا د چلند ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری هم د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دې ته ورته خبرې کړي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د ائتلاف وایي د دوی بریدونه په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چارشمې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري شوې ده. د پوینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 15,000 بیرله تیل وتله او اوس دا شمېر 40,000 ته راټیټ شوی دی. د اسلامي دولت وسوالې ډلې له 13 کال راهیسې د عراق او شام یو شمېر سیمې نیولې او د تیلو په پیسو خپل فعالیتونه پر مخوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو غړو لوبډلو کې شامل شوې ده. د له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زماوي څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زماوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لري. د افغانستان او زماوي ترمنځ به 2 40 ورځې لوبې هم ترسره کېږي چې لومړۍ به د جمعې په ورځ وي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم درته کرنسي او موسم حال ریاض مسخیل درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستی کیږي او په 1.6 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیه 8 پیسې او 1.55 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه او 1.44 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه 15 پیسې او په 30 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 اتیا پیسې او په یو کم 10 روپیه 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 1.65 پیسې او 1 روپیه 3.65 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.08 غستی کیږي او 2.15 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه -15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا ریاض موسی خیل اوریدو په خبرونه کې به اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر د پیښور دورې په اړه وایي چې ورته د اقتصادي راهداري پروژې په اړه اطمینان بخش جوابونه ورنکړل.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو اطمینان ہو سکتا.
د جنوبی وزیرستان قبایلیان د پاکستان او افغانستان ترمیان ستیل کار راہی سے تڑل شوی سرحدی پولے پخلا سے دو خوشحالی سرگندوی. د پاکستان او هند ترمیان سے موجودہ تعلقات پاڑا دشنون کو نظر سدے.
که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دوی کوم ټارګټس دي هغه به هم پاکستان نشي اچیو کولی.
په هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل کې د قبایلي سیمو د وطن پال نومي تنظیم د هلو ځلو حال درکو.
وطن پال استادان مانا دا د وطن د بچی پالنا دی کی زمونږ نن دوا غټ مقصدونه دي یا زمونږ معصوم به زمونږ فوکس وي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پېښور ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې د مغربي لارې د بدلون په معامله وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته جوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته د دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې جوابونه ورنکړل چې د دوی اطمینان پرې وشي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورت کې دی.
د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډه ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی د یارلس نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په منصوبه کې له پنځه دېرش ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں, یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانند دا خبر ہم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا گمان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو, موږ سره پوره بجلی نشته, نو نوی انډستریال زونز څنګه جوړېدي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال د خبری غونډې لګه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي, نو انډسٹریل زونز یا صنعتي خارګوټي به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا, کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي, خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادي دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وای په لومړی پړاو کې بدا منصوبه زمنګ د بجلی کمخت پوره کوي. مشرقی لار هم په لومړی مرحله کې یوازې ځمکنۍ رابطه ده, او هم دغه شان مغربي لار هم وس یوازنۍ ځمکنۍ رابطه ده, او چې ځمکنۍ رابطه پوره شي نو بیا به مغربي لار ته هم هغه ټولې اسانتیاوې ورکول شي کومې چې په مشرقی یا وسطي لار وي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې د مرکز لخوا تشې دخلې ژمنې دي ځکه چې دوی موږ ته د سړک تر څنګ آپټیک فایبر, ریلوی ټریک, ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شوه چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر, پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي د اقتصادي راهداري په معاملې د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو سره د همکار غلام غوسر په مرکه کې نوموړي زیاته کړه په دې دومره لویه کامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اخیستی. اسد قیصر زیاتوي
چاہے بنے منگا مطمئن ہو دا. افسوس خبردار کہ پدے دا کی منگا صوبائی حکومت چیزیں اس قسم دا نے آن بورڈ نے پاتے شوے اور نہ چین منگ سے مشورہ شوے دا نو پدے وجہ بانے جمع سنم دی اور منگ پدے بانے
پارلیمانی کمیٹی سے کم کاشگر گوادر لا دی دپار ہزار ٹور سیاسی بندوں نے پچیری تر سے مشری کا وہی تر سستد اگر یہ خدشات بھی
منگ صرف دعوا اٹھی لگا چکم کروڑ اور دے اور کم کروڑ اور چکم کمپوننٹس داخل کمپوننٹس مطابق چیز کروڑ اور دے مترا جی منگ ایسے روڈ نہ رکھے مجھے روڈ رکھے منگ دکھ جا کروڑ اور ہے اس کم چیز ٹور اسکیم دے چیز اوکڑے دینو دا پینڈائی پر ٹور اسکیم دا جی پنجاب پنجاب کے ٹور اسکیم دے سنگل روڈ مطلب سنگل روڈ چین کوئی صورت مانے قابل قبول نہ مونږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا د وار په ډېر زیات متاثر شوی دا زموږ آلریډي چې زموږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړې زموږ خلکو قرباني ورکړې په زرګونو ښځو مونږ خپل لاسونه چې نو دلته د خلکو اوچت کړو او د دې نه باوجود چې په کال کې کم دا دغه ده انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران د دې ډیولپمنټ په کارو نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ
لا یې عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ لکه
مونږ اوس په دې ورسېږو چې دا مطلب دې سیریسي شو دا که ته دغه نه کېږي مونږ بهر اکسټریم ته ځو او زمونږ اراده ده چې مونږ اوس نور دا ټول پاتول ایران نه غواړو
دا مشال ریډیو ده
د چهارشنبه په ورځ کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې پولیسو کاروایی کړې چې پکې د تحریک طالبان 15 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د ښار په ډیفنس سیمه کې پولیسو د یوې کاروایی په وخت 4 وسلوال نیولې دي چې په ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان جوړو. کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښ شي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د ښار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال را جمع شوی وو. هغه په خپله یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمېر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې را جمع وو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېد نو چاپه پې ووهلې شو. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخ ته د ښار پوسټ سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایۍ کړې چې پکې 4 مبینه وسلوال نیولې شوې. د دغه سیمې د پولیسو د تاړنې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران 4 کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړې شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او 4 کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالو نه ډډه وکړه. ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګوره د سیمه کې د دواړو خواوو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه فیصله خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوې پوله پرانیستل شوه. سیلاب محسود نور حال راکوي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکا اتڼ واچاوه. د مشال ریډیو پر رابطه قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اومې میاشتې په اولنې نېټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لورې نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان د پوځ مشر اړونده چارواکو ته هدایت کړې ده چې اوږدمهاله امن او سلامتیا د حصول لپاره په خپلو اهدافو توجه وساتي. د چهارشنبه په ورځ د راولپنډۍ په جنرل هیډکوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان د پوځ مشر وینا وه چې وسلوالې ډلې به ونه زغمل شي. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع ویلي دي چې وسلوال تنظیمونه به هیڅکله ونه زغملی شي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې داخلي او بهرني د امنیت صورتحال، د منطقې په بدلیدونکو حالاتو او د دې په پاکستان د اثراتو جاج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې د وسلوالو ډلو خلاف دا بیان څه په وړومبي ځل نه دی راغلی، بلکې د تیر کال راهیسې د وسلوالو ډلو خلاف د کراچۍ نه تر خیبر پښتونخوا پورې کاروایانې روانې دي. خو د ده په وینا چې په اوسني حالاتو کې دا بیان د اهمیت وړ دی، دې زیاتوي:
یہ بیانات ظاہرہ کہ حکومت کے نمائندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، فوج کی طرف سے بھی آتے ہیں.
دا بیانونا ظاہر دا چې د حکومت لخوا هم رضی او د پوز له طرفه هم دوانه موجوده صورتحال خکولو د پاره مهم دي، او دا بیان د ځینې اړخونو له وجې مهم هم دی، ځکه چې په هند کې د طرحه ګرۍ کومه پیښه شوې نو نه صرف زموږ حکومت د دې مزاحمت کړې، بلکې زموږ چې کوم د امنیتي چارو مشیر دی هغه هم خپل هندي هم منصب سره خبرې اترې کوي، او ظاهر دا چې د منطقې صورتحال چې څنګه بدلیږي نو د هغې په تناظر کې دا ضرورت جوړیږي چې د منطقې ملکونه د طرحه ګرۍ مخنیوي لپاره زموږ سره او موږ د هغې سره کومک وکړو.
د ذکر ده د پاکستان د پوز مشر د وسلوالو تنظیمونو خلاف د نسغمولو بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د هند لاړخه د پټانکوټ په پوځي اډې برید کې د جیش محمد نومې وسلوالې ډلې نوم اخیستی کیږي.
دا رابعه اکرم خان د پاکستان او هند ترمنځ په دې روسو کې پاړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډې د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډونه راپورته شوي. هند وایي چې بریدګر له پاکستانه راغلی و، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لوری ته ځي او آیا د دې به څه امنیتي او اقتصادي اثرات وي، زموږ همکار ګولایاس یې په دې رپورټ کې جواب راکوي.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات ښه شوي. په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې سیړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل، کچېرې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه:
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټس دي هغه به پاکستان نشي اچیو کولی، او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زویمه چې یو المیه به وي د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي، خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو، نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي، او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپو طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه:
کچرې یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی، او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپکی ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو منی، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړي، او که غیر ریاستی عناصرو اثر لاندې راشي، کچرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکې وي او پوهاوی وي، نو بیا غیر ریاستی عناصرو ته ماتې ورکول آسان شي. کچری تاسی غیر ریاستی عناصر کاروي نو بیا زه ویار لرم چې دې سره به اړیکی ډېرې زیاتی اغیزمنې شي.
کارپو طلعت مسعود وایي که چېرې پاکستان د هند لخوا د پټانکوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستانه راغلي ول، نو بیا به اړیکې نورې هم خرابې شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي، بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د پټانکوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق زیاته کړه:
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
unfortunately that did not happen.
پروین سوو می دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري، خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د پښتون میشتې چمن سیمې کسبان وایي حکومت یې له کوټې دغه ښار ته د غویانو پر روړلو بندیز زر تر زره لرې کړي تر څو د دوی کاروبار ښه شي. د غویانو د کسبان زیاتوي حکومتي چارواکو دوی میاشتې مخکې ورسره ژمنه کړې، خو تر اوسه پرې هغه ژمنه عملي کړې نه ده. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د چمن شار قصابانو د جمرات په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې غوښتنه وکړه د حکومت او ملشاد ځواکونو لخوا دی د دوی شار ته د غوایانو پر وړلو بندیز لري کړل سي. د قصابان وجه له دې بندیز څخه کېبې خواته د دوی پر کاروبار اغیز سوی، نو بل خواته د چمن پټور شار کې د غوایي غوښه نه ترلاسه کیږي. د دې قصابانو د اتحادیه مشر عبدالله کاکړ تر دې خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته د دوی د ستونزو په حق له داسې ویل،
زموږ مسله دا ده چې زموږ د قصابوي دوکان
چمن شار قصابانو او تجارانو شاوخوا دوی میاشتې مخکې د همدې ستونزې د حل لپاره احتجاج کړی او د کوټې چمن لویه لاره یې د خلکو پر مخ تړلې وه، چې وروسته د حکومتي چارواکو په باور دوی همدا احتجاج ختم کړ. عبدالله کاکړ وایي تر هغه وروسته بیا هم د هغو چارواکو او وزیرانو لخوا ورسره سوي ژمنه نه ده پلي سوي.
ډاکټر امید چکزی رالی او په هغه کې کارودام لرالی صوبایي او اروپاکي منسٹران رالو، دا غوسر مردا خبره وکړه چې بای دا روډ موږ لکو موږ ناراو او راغول بالکل مشتي ناراو نو موږ درنه نه پوری دا دویمه میاشته یو غوړ مم نه دی سوي. دا غوسر
بلخواته د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي د صوبایي حکومت چارواکي د غوایانو له دې بندیز منی کړي، خو د په خبره ملیشاد ځواکونه او کسټم چارواکي لا هم په غیر قانوني توګه غوایان چمن شار ته نه پرېږدي. حکومتی چارواکو چمن شار ته د غوایانو پر وړلو لادی عمله بندیز لګولې و چې دا غوایان بیا افغانستان ته اړول کیږي، خو د سیمې قصابان وایي اوس افغانستان نه د دغې سیمې وګړو ته هم د غوایي غوښه نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دی پاکستان باید په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نور دوه کاله وغځوي. دا وخت په پاکستان کې خواو شا 15 لکه رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند تیروي. تفصیل د زبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر افریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینت په دې میټینګ وکي او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال کوي خو امید دا دی چې دوه کال لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي، نو هغه په ځواب کې وویل
اوس یونیسیار دغه رنګ پروګرام نه لري.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیر موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوه نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپښین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د خبرو د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه‌بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته وویل د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه اوس په پیلېدو ده. د غونډې په ځای کې موجود د مشال خبریال وایي دا وخت پښتونخوا امدامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میر افتخار حسین او د قانون وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو د غونډې تالار ته رسیدلي دي. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ټول د غوښتنې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ د طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ټول له دوشنبې راپه دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 ټپیان دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو ویان نومان حتفي نن مشال ریډیو ټول د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چاینیز عملیات په ترڅ کې د قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او 4 ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبي کوریا او جاپان ته باور وکړي چې امریکا به دفاع کوي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان ځینو رسپانو خپلې ادارېیې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکېچ باندې لیکلي. دغه لړکې آج رسپانه وایي چې تیرو څو ورځو کې دې کړکېچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې پخپله سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره نورو مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي او که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شو نو په دې منطقه کې به امن او ترقی ته لار هوار شي. اداري اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حمله په اړه سره کوم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پروجیکټ سندیکیټ ویب پانل کې باید هند او پاکستان د ترګرو په خلوځي د مذاکراتو لړۍ او نتروی او د دادې پر مخبوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مرجع کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده صدا اورو. پروجیکٹ سنڈیکیٹ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. له دغې وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدکات وکړ. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته. او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اف پی خبری ایجنس لیکي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متیو رحمان نظامی ته د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي دي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متیو رحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي څارنوالان وایي چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 72 نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنس لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنس زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکوونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروستو خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې یې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
دا د ګلیاز رپورت تاسو اوریدو. تاسو به اکثر اوري چې د استادانو اتحادیې وخت په وخت خپل مطالبه لپاره هړتالونه او مظاهره کوي. خو نن درته په روښانه مستقبل خبرونه کې د قبایلي سیمو د وطن پال استادانو نومي تنظیم حال درکو چې وایي د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې زده کوونکي دي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. د پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې واره بیا ورته وکړو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورسته یو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پختونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراز په 13 دریو کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلونه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمېر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپل حقونو لپاره هلې ځلې کوي خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روخانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له وویل
تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطن پال استادان معنا ده د وطن پالنا د وطن د بچی پالنا. نو دې کې زمونږ نن دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده زمنگا معشوم زمنگ پوکسی اب زمن مرکزی او منگا دا کوشش کو چې د سس طریقے د سس لغه شامل کو منگا پختل لغه کی چرا د معشوم خو تربیت کوشی او دویم خبر ادالا چې یونین زما مقصد دا دی چې اول ز خپل ازیری یقینی کم او بیا بلتا دا غی تربیت ورک.
مرجان علی مومند وای دی لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټیږي. په دې حق نوموړي وویل
زه اورما دا خبره کیږي چې را ټیچران لوټی نه کوي تو استادان چې کم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي او مونږ چې کم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کم دی هغه کالی بیړی هغه مونږ شرمی نو هغه به اول مونږ په ګوته کوو. دا زمونږ ذمواری ده ځکه چې زما قوم زما بچه زما خاوره دی ته نقصان رسی نو دغه استاد چې کوم دی دا به مونږ هم نه معاف کړو. زمونږه تحصیل په تحصیل کې کوم تنظیمونه ساز کړي دي کومې کمیټېلې ساز کړي هغوی ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران لوټی نه کوي او یا د هغې قسمه قسم خبرې کېږي نو چې په هغې جوخت نظر وساتي.
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان که یوې خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډې ترلې وهي نو بلې خواته کوم استادان چې خپلې ذمواری په سمه توګه نه ترسره کوي د هغوی خلاف په کاروایی کې د حکومت سره مرستې هم کوي.
عوام هم په دې پوهېږي، استادان هم په دې پوهېږي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ په عوامو کې زمونږ په بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه ښه او په دغه کې هغه تمیز کولی شي. نو دغه استادان به دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اقلیت اکثریت هغه ډېر کړی او استادان چې کوم د ټول خوشحاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومند جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساطت سره ستاسو دلته نمایندګان هم شته
من کم میٹنگ را واړو اده جلسه شکل اختیار کړي او هغه خبرې ختم شوې صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد کوم ده ان شاء الله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لري نه ده هغه هم کوم ده خپل ډیوټي ته ارومره کوم ده ډیر زور تر زرا زور شي
په دې پښتنه چې د وطن پال استادانو تنظیم جوړیدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړي مرجان علی مومند اویل
دا خوشحال زمنگا مومن جلسے کی دا تقریباً چیرا کال دمخ کے اوسم دا اغی ریزلٹ زبا قیدا میڈیا تک خود ایشم کہ دل تما آسم ہائی اسکول نے دی دا اغی ریزلٹ کی کم دے بائیس ہائی اسکول نا اغی 100% ریزلٹ دا دا میٹرک ہوتے دے دا لوگو دا پا لوگو کی پا مومن دا جلسے کی دا منگ پولیٹیکل ایجنٹ اغه چې کوم دی یو نوجوان یو با همته سو اغه چې کوم دی لوبولا ډیر زیات مخ اور کړی دا د مومن ایجنسی ته ترالو نو دا چې لوب دا چې سپورت او دا چې ملي اغه منعقد کړی دي چې تا نه بعد حیات آباد او د بل دی اغه سپورت او اغه لوب چې کوم دی هیر شي
نوموړی وایي وطن پال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او د لړکې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبت او هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پام نه غورځوي
زبا د بچی تعلیم او تربیت کومه د بچی صحیح پالنه وکومه بچی کماته د ونی لاندې ناشتي کماته په یو ډیری باندې ناشتي زبا کوشش کوم چې غلا یو خو تعلیم ورکما مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ دا غ سره انتظامیا زمون ای یو زمون ډبل ای یو زمون ټول کلستر چې کوم ده ان شاء الله دا مونږ مصمم اراده کړی دا نو دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته وسابه تو چراشا نن قبایل وګورا او نن مومن ایجنسی وګورا چې دا سونم پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړي دی په سپورت کې کړي دی او دی په نور سرګرمیانو کې کړي دی او وی والدین سره را دي سره چې یو سده سي طریقې کار او شو چې را مونږه دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایل نورم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سینه مونږ مختوران دی روانه
مرجان علی مومن د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
زه تاسو ته وساتک سره عوامو ته د مومن ایجنسی قام ته د ریډیو ته وساتک سره زه د اغینا د خواص کوم چې لکه سن او وطن فال او سازان اغیرا پاسې دلی دي او اغی د ماشوم په بنیادی کردار کې د هغه تعلیم او تربیت ان شاء الله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم ده دا به ورکول شي نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بل ځای کې اغی پراته دي ناغی ته زه د اسکم چې وی دراشي او مومن ایجنسی چې کوم ده نن یو تعلیمي ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او ان شاء الله دا وطن پال استادانو یو پخې اراده کړی
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطن پال استادانو نوم تنظیم مشر دی وای چې دا تنظیم د استادانو ترڅنګ د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطن پال استادانو په حق لا تفصیل درکو د یاد تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ وسئ
د وطن پال استادانو د پلانګار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نه مپختلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي د وطن پال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو
تنظیمونه لکه تاسو ویلې چې تنظیمونه ډېر زیات دي هغه څه د پارټو په شکل کې دي زمونږ د تنظیم کې الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی ایجوکیشن په پاکستان په سطح باندې برمنګ دا وایي چې کمزور دی بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی د تعلیم ریشو چې د اړډیر زیاته کم ده او که کم ځای کې فرض کو شته بیا
داغی کی مطلب دا چاہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن سے دینا دا ڈیر زیاد کم دے داغی وہ مسائل کو ڈیر زیاد تھی داغی دو وجنا خو بار حال منگا یو سوچ سرا یو یو منصوبہ باندے سرا دا غون سو دا تاثیل پسطا پانگار پسطا بانے اور منگا یو اجلاس ہو کو سیارا زمنگا زمنگا دا تعداد تا سکولوں کی زیاد ہم شی والدین آگاہ ہم شی والدین کی اصل کی اگئی کم آگاہی نشتا چمنگ آگے سرا آگاہی یا سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور آگے سرا سرا بھی ہم مطلب جائے چھ برے سو سرا سرا منگا پا تعلیم پا بنیاد نانے چھ لکھت کوالیٹی اپ ایجوکیشن من پیدا کو
نموڑے زیادوی چھے وطن پال استادان دا تعلیم ترسنگا دا معشومانو پا تربیت دیر توجہ ورکوی چھے داراز دا معاشرے یو مثبت او باکردار وگڑے تیار کری
منگ با دے وطن بچیو منگ دے وطن نن سبا میں ماران یو منگ با دے وطن بچی سبا دا پار با منگا جوڑو تربیت دی داغی تربیت دی اخلاقی تربیت انسانی تربیت نو دا دغی بنیاد دلان جی زمون کوشش دارے دے کے تنظیم زمون دے دا پارا ساس کرے دے چی کم زمون ٹیچر برادر ہے کی کم دا سی خلق لی چی اغا کو تا ہے سرا کار کی یا غی مطلب دے چی دا کار پا غیر دی موارے سرا اخلی نو منگا کوشش داوی چی اغا خلقو کی ٹیچر کے ہم اگاہی پیدا کو اور سرا سرا پا معاشرہ کی چی دی اغی وہ والدینوں کی اگاہی پیدا کو چی منگ دا خپل قوم دا بیسی چی دینو سخے پا کرب بانی بوزو
حجی تازه گل وای چې په خوا با په سکولونو کې ماشومان ته جسمانی سزا ورکول کېده یعنی استادانو با ماشومان وهل خو اوس نه یوازې دغه مسله کم شوه بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالفت دی
چې کله یو سړی تربیت نه وي هغه مطلب دی چې هغه د دې مسلو سره مخامخ وي اوس به زه دا وایم بعض وخت دا ورکشاپونه ارنج کیږي آگے کے مطلب دار دا انجیوز مختلف انجیوز اور لکاغا دے تعلیم پر موضوع بانے آگے سر مطلب دے چخل خیالات شیئر کی ہو نو دا آگے سر لکا ترحل دے رہا دا پوری لکا چینج را گلے رے تو دے خپل تحصیل پر سطح باقی بزیدا ہوئے نو دا دمونگا آغاز ہم دے زین رے کہ اس آگا دا سزا خبر دا اور ختم دے اس معشومان چی دینو لکا دا سومین محبت سر مطلب دے چی تیچران ام پوری دی پاگے بانے اور مطلب دے کوششم دا کہ الحمدللہ زمونگا سکولونا چیلی دا کم از کم ہر سکول کی دینو دا دا 300-350-400 معشومانو نا کم ندے جو خپل سکول والے سر چی خبر ہو کم ما سر 350-400 معشومان دی پر سکول کی
نموڑے وائی چی دا دغا سیمی پر سکولونو کی دا معشومانو شمیر زیاد دے او سہولتونو ورته کم دی دا راست پکار دی چی حکومت استازانو تا وقت پا وقت دا نوی دور دا تقاضو مطابق ٹریننگونا هم ورکلی
من سبا دور چی دینو دا لگا دیر پا تیزوی سر چینج شوئے دے نوی ٹکنالوجی دا نوی کورسون دی او دا نوی دا ضرورت دا نوی مائن ضرورت دا یو سیز دے چی زمانگا سازا چی کم دی دا با ویس دے مطلب دا چی 20-30 or 40 استاد تجربہ خشتے دے جی دا اغا وقت تعلیق کتابون و مطالعہ کی اس کے لگا مشکلات شتے دے جی دا دے حکومت دی موارد چی لکا بیا بی ٹیچر سا مطلب دا چی پا مختلف پرگرامونو کی لگا ٹریننگونا ورکی وغی مطلب دا چی دا سنید دور تقاضو تر آخا ہم آہنگ کی
حاجی تازه گل د مومند جنسی پلانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګری استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي بلخوا د یاد تنظیم د غلنۍ تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډیره لوی ذمہواری پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي
زمان محور سی کم دیده ده قوم مچه ده او ده قوم ده بلچی سره زمان زندگی شریک ده بلکه زمان ده قوم ده بلچی پذریه بانه زمان ملکم جوری گی زمان مشره جوری گی زمان حالات و ماحول جوری گی زمان چه زمان خود وطن پال خصوصا ده داره ما چه ده وطن پال مانه داده زمان ده وطن جور کو زی پالنه او کو نو ده وطن پالنه بسنگه کی گی زمان پا توپه کو کی گی نو پا چورو بانه کی گی زمان پا خیر بانه چه کده معاشره جوړ شي نو د وطن پالنه به انشاءالله مونږ ته ډېر اسانه شي
نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره ده چې هر استاد خپل ځان د زمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکرۍ نه بدله ده
دې کې خلوص نیت لږ ضروري دی او بلکې که مونږ دې ته وګورو چې سبا لکه مونږ خپل نیت کې دا ووایو چې د دې ماشوم لاس زمونږ ګریوان ته یو زمانه پس بیا راتلونکی دی هغه وجه دا ده که مونږ دې وخت کې کمزوري وکړو یا مونږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو دا به وایو چې بس تنخوا به واړو پیله په تاریخ به راشي یو ده
نو که داسې موږ وکړو دا به زموږ دپاره نقصان وي، بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر آج کے بچے کل کے باپ والا خبر ہے زب ڈیر زل منگنے تک اس کی بل مکم دغا زان تا مخی دکی دو او دغا یہ کی دو چین بیس سال بعد دو دیر زمان حشر سی تو انشاءاللہ منگ با دخیری ننا کام کی گو منگ با خپل میشن کی کامیاب روانی پر مقصد با منگ بچو کی گی تعلیم با کی گی او انشاءاللہ منگ با پوری دنیا سر با انشاءاللہ منگا قدم با قدم روانی انشاءاللہ خو چی منگ دا خپل آخرت لگ مخی زان تا کی دو او انشاءاللہ ما تا خوب پدی موجودہ زمانہ کی
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي د دې سبو وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته چې کوم आवाज نه درسم استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته ناغه ځکه چې مخکې نه بوزي ولکه مثال په تور ماشوم ته د بوز ضرورت دی استاد دا کولی شي چې په یو ماشومانو یا په کلاس فور باندې طبقه راډکه کې یا سلو خیر راډکه کې کوم سکولونو کې چې اوبه نه دي د ګورنمنټ نه میلاو، بلکې اکثر وخت میلاو دي خو چې کوم ته نه دي میلاو، مثال دور استاده علاقې دي هغه کې استاد د ماشوم مسله په خپل حال کولی شي. دلته دی نه ګران دی نو زیاتې مسلې د استاد په لاس کېږي او بل د استاد مسلې چې کوم دي هغه ماشوم سره نه دي ریلیټېډ، هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپل محکمې سره سره دي. تاسو چې کوم आवाज درسې مونږه له کوم ځای څخه مخکې شي چې یو څه نو هغه आवाजونه تاسو ته واخی کې رسیدلی نو هغه مخکې ته د ماشوم په یو څو ورځو غیر حاضرۍ باندې یا د ماشوم د نه راتلو یا د سکول باندې د تا مونږ ته احساس کیږي مونږ ته مونږ په دې ډیر ځای خپل چې د ماشوم د ستاکل لپاره کوشش کوي او هغه مثلا یو استاد مخکې وسته شي نو دا ډیر افسوس خبره ده مونږ ډیر خپه یو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
کیدای چې د قبایلي ماشوم یا د کیدکین دی نام ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېره کمه پرتله کې زموږ چې د قبایلی استادانو نن پکې سره مینده یو خاص شي د کورس جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې انداز واري سټیشن د بلګړې سره د کوم کې چې موږ دې دګي د ماشومان سره دا او د ماشومان د نه د پی جی سی استاد نو کله د نمائندګي پکې وشي د سی ټی استاد پکې وشي د مدن هاري سکول یا د سی ټی استاد پکې وشي دا به زموږ یار باندې زما په خیر باندې خپويږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی، وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار بوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 01 01 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.